د غرمې 12 بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. وړاندې مو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان له اقتصادي ودې خبرو. دا به هم واوري چې په اقتصادي برخه کې د افغانستان سوداګرۍ وزارت د روان کال لپاره څه لومړی توبونه لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
په سر کې هم په مخړې د مهمو خبرونو سره ټکو ته پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد جګړه کې وشل شوي دي. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګ پوړی هیئت سبا افغانستان ته ځي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د برتانیا پولیسو یو ویش کلن ځوان چې غیر قانوني وسله وه د پارلمان د ودانۍ مخته د ترهګرۍ په شک نیولی دی. پامکلی بشپلو خبرونه تا. دا پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګ پوړی هیئت سبا افغانستان ته راسي. په دې هیئت کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسون ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. تیرونی په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته ویل چې پوځي او ملکی مشرتابه پاکستانی هیئت ته ځانګړي پراخ صلاحیتونه ورکړي.
دوی د یو سلسله صلاحیتونو سره چې د پاکستان لومړي وزیر همدارنګه د فوز مشري دوی ته ورکړي وو، د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو ته د ارخیزه موضوعات هغه بحث لاندې نیسي.
د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبریالانو ته ویل چې د پلاوی غړي به له ولسمشر، اجرایه رئیس او نورو مشرانو سره وګوري. وسلوالو طالبانو نن د خپل پسرلنوي عملیاتو پایل اعلان کړ. ویل دي چې په افغانستان کې به د افغان او نړیوالو ځواکونو پر اهدافو بریدونه تداوم ورکړي. طالبانو خپل د عملیات د خپل وشل شوی پخانی مشر ملا اختر محمد منصور نوم ته منسوب کړ چې تیر کال په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شو او د منصوري عملیاتو نوم یې ورکړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنوي ته په ویستولې خبر پاڼه کې ویل چې د عملیات ځکه نورو سره توپیر لري چې د جګړې ترڅنګ به سیاسي فعالیتونه هم ورسره ملوي. د مجاهد په وینا دوی به په هغه سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي هغه څه هم پر مخ یوسي چې طالب ویان د اجتماعي عدالت او پرمختیا د ادارو بنسټونو رامنځته کول بلني. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په بلخ کې د شاهین پر کلي اردو خنړی برید تر سره کړ چې لږ تر لږه یو سلو څلوېښت کسان پکې ووژل شول. افغان چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دې نوي عملیاتو د اعلان په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر جدي اقداماتو ټینګار کړی. دا افغانستان د پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې لمخې به په راتلونکو دریو کلونو کې ډیر سره خزینه خونکي په کار وګمارل شي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری ازادي رډیو ته ویل د میرمنې بدنجونو په خونځو کې د خونکو په توګه په دندو وټاکل شي.
پلان
داریم ان شاء الله. دا یو پلان لرو چې پراتلونکو درې کلونو کې د ټولو خونځو لپاره ډیر زره خونکي استعمالو لدی. د دې درې زره کسان د استعمال کار پیل شوی چې د وروسته به دوهم پړاو پیلېږي، یعنی د نجونو د خونځو لپاره خزینه خونکي ګمارل کیږي. دا خزینه خونکو کمې هغه ستونزه ده چې له کبله تر ډیره په نام نسیمو کینجونی له خونې او روزنې به برخه دي. پینټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وشل شوي او یو ټپي شوی. د پینټاګون ویان تورن جف دیویس پر نو ویل چې دوه سرتیري د چهارشنبه په ورځ ماسخوتن په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول او یو بل ټپي شو. د اپریل په اتمه نیټه هم په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرونو ویل چې ل خپل اړخه خبرداري ورکړي چې که شمالي کوریا نور اټومي ازموینې وکړي نو پر دې هواد به بندیزونه ولګوي. ټیلرسن د فاکس نیوز ټلویزیون شبکې ته ویل موږ په هیګو چې چین په پینګیانګ کې له رژیم سره په تماس کې دی. نو موري ویلي چینایانو موږ ته تایید کړي چې دوی د شمالي کوریا له رژیم غوښتي چې نور اټومي ازموینې دینه کوي. ټیلرسن وایي چین همدارنګ د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړي چې نور اټومي ازموینې وکړي نو چین به پرې له خپل اړخه د بندیزونو د لګولو اقدام وکړي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویل که څه هم دوی ډیپلوماټیک خبرې ته ترجیح ورکوي خو له شمالي کوریا سره د یو لوی کړکیچ د پیښېدو امکان شته. نوموړي زیاته کړې امریکا به خوشحاله شي چې هر څه په ډیپلوماټیکو لارو حل شي خو دا ډېره ستونزمنه شوي. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په ملګرو ملتونو کې خپل روسي سیال ته ویلي د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت خطر له کنټروله وتونکی دی. بل خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندوی پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري کوي. دواړو مشرانو پرون په مسکو کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل غواړي د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي مسلې د سوله ییز حل لپاره د شپږو خواوو په ګډون نړیوالې خبرې بیا پیل شي. متحده ایالات، روسیا، چین، جاپان، جنوبي کوریا او شمالي کوریا په دې شپږخیزو خبرو کې شامل دي. پوتین خبري غونډې ته وویل دی او صدر اعظم ایبی په دې نظر دي چې د کوریا د ټاپو وزمې مسله ډېره کړکیچنه شوې او ایبی په پینګیانګ غږ وکړ چې له داسې اقداماتو چې د نورو هیوادونو په نظر پارونکي دي ډډه وکړي. پوتین او د جاپان صدر اعظم په خپل پرونی کتنه کې د روسیا او جاپان ترمنځ د هغه لانجمنو ټاپوګانو په اړه کومې مهمې موافقې ته ونه رسیدل چې توکیو د شمالي قلمرو او مسکو د جنوبي کوریا د ټاپوګانو په نوم یادوي. د برتانیا پولیس وایي یو ویشت کلن ځوان چې غیر قانوني وسله یې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د تروریستي کړنو د چمتووالي په شک نیول شوی. د پولیسو په وینا مشکوک کس پرون د لندن په وایټ هال کوڅه کې د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیول شو چې مقاومت یې کوي. پولیس وایي د پیښې پر مهال څوک نه دی ژوبل شوی. چارواکو د مشکوک هویت نه دی افشا کړی خو رپورټونه وایي نیول شوی کس اوږده ګیره او لږ ویښتان لرل، تورې جامې اغوستې وي او یو کڅوړه یې پر شا وه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي د دې مشکوک کس نیول د هر راس پیښو په وړاندې د برتانیا د پولیسو چمتووالی ښیي.
I think it shows that our police and our intelligence
security. د برتانیا صدر اعظم وایي فکر کوم د خېچ زموږ پولیس استخبارات او امنیتي ادارې د تیارسي په حال کې دي او هر کله چمتو دي چې زموږ مسؤلیت او امنیت وساتي. وایټ هال د لندن هغه کوڅه ده چې د برتانیا د پارلمان په ګډون ګڼ شمیر دولتي ودانۍ پکې پرتې دي او پر هغه واټ ورګړیږي چې د صدر اعظم تریزا می دفتر پکې دي. او د مقدونیا د یو ملت پال ګون شاوخوا 200 پلویانو پرون د دې هیواد پر پارلمان يرغل وکړ. تر اوسه کوم کور سلاغه د پارلمان ودانې تننه وتل چې د کابینې د جوړولو پر سر لسو میاشتو بحران روسته د سوسیال ډیموکراټانو او البانیي ټبرو د ګوندونو ائتلاف د پارلمان د رئیس په توګه د یو البانیي ټبري پر غوړه کول موافقه وکړه. د ازادې رادیو خبريال د مقدونیا له پلازمینې څخه په ریپورت کې وایي چې اعتراض کوونکو د سوسیال ډیموکراټانو مشر او د وړاندې شوی حاکم ائتلاف رئیس زوران زایف سخت ووهه. په دې ائتلاف کې د البانیي ټبرو سیاسي ګوندونه او لږ تر لږه یو البانیي ټبره وکیل شامل دي. اعتراض کوونکو چې د مقدونیا بیرغونه ورسره و د خبر لخبردو وروسته د پارلمان د ودانې مخې ته لمانی موانی ووختل چې د زایف په مشرۍ پارلماني ائتلاف البانیي ټبره وکیل طلعت جعفری د پارلمان د رئیس په توګه غوړه کړ. دا ریپورتونه لمخې د مقدونی امنیتی ځواکونو د پارلمان له دیوالونو د وختو پر مهال د اعتراض کوونکو سره مقابله ونه کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوي برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د راپورونو په برخه کې د افغانستان د اقتصادي موضوعاتو په اړه مطالب لرو. د افغانستان اقتصاد وزارت د روان مریض کال لپاره د هیواد په اقتصاد کې د 3.2% ودی اټکل کوي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک په خپل راپور کې د افغانستان لپاره 2.5% اقتصادي وده اټکل کړې و. دا چې څه دلایل دي چې د افغانستان دولت د شاوخوا 1% ډیر اقتصادي ودی تمه لري، تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د کرنیزو محصولاتو شوالی، د بودیجې مصرف او د پنګوالو جلبولو ته په پام سره تمه لري چې روان لمریز کال په افغانستان کې اقتصاد شواده وکړي. د دغه وزارت ویان او د اقتصادي چارو سلاکار سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت په سش کال څه باندې 3% اقتصادي وده ولري. شغلی بهمن د دې خوشبینۍ دلایل داسې وایي.
چند موارد هسته میتونه کومک
وکړم به رشد اقتصادی. دی وای څو مورد دي چې زموږ په اقتصادي وده کې مرسته کولای شي. لمړی د کرنې په برخه کې موږ خوشبینی یو، ځکه موسمي بارانونه شسوي دي. او بل د بودیجې موضوع ده چې تیر کال د دولت 55% بودیجې مصرف شو او سږ کال تمه لري د شمیر ډیر سي، کله چې روسي پر اقتصادي وده اغیز لرلای شي. د پنګونې د جلبولو موضوع بل ده چې تیر کال ډیره توجه نه ورته شوی. او بل هغه څه چې د افغانستان دولت سره مرسته کولای شي، سیمایي همکاري او یا پاسی میزه ساته زموج پنګونی دي.
همو همکاری های منطقوی او سرمایه گذاری در بودی منطقوی ماست.
شغلی بهمن د سیمه په سطحه د چابهار او اقینې بندرونو افتتاح ته اشاره وویل چې دا د افغانستان لپاره ډیر موثر واقع کیدای شي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیا بانک په خپل وتازه راپور کې ویلي و چې تمه ده د افغانستان اقتصاد روان لمریز کال تر 2.5% وده وکړي. په هغه راپور کې د دې کار دلایل شهوا د کورنیو عوایدو ډیروالی او تر یوه حده د صنعتي سکتور بیا په کار اچول یاد شوی و. په هغه راپور کې د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکو له قبل ویل شوي چې د روان کال اقتصادي وده کې 20% د کرنې سکتور، 20% صنعتي سکتور او 15% نور خدماتي سکتورونه برخه لري. د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده تر 2% ډیره وه.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده روان کال د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسیږي. البته د افغانستان حکومت تر دې د زیاتې ودې اټکل کوي. بیا هم یو اقتصادي موضوع اخلو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د 2018 میلادي کال لپاره خپل لومړی توبونه په ګوته کړی دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي وویل د زیربنا او برېښنا ستونزې د دې لومړی توبونو په سر کې راځي چې دا وزارت به ورته په روان کال کې رسیدنه وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي برېښنا، زیربنایي او بنسټیز کارونه د کورنیو تولیداتو پراختیا، د پانګوالو لپاره هڅونکي پروګرامونه او د پانګې اچونې د قانون جوړول هغه موارد دي چې دغه وزارت به ورته د روان 2018 کال تر پایه رسیدنه وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې په سیمه کې افغانستان د یو ترانزیتي هیواد په توګه مطرح شي. دی وایي په 2018 کال کې غواړو چې افغانستان د یو ترانزیتي هیواد توګه مطرح کړو. د طرزالعمل ولس قوانین دي چې باید غور پرې وکړو او یا بدلونونه پکې راولو. دغه شان د صنعت د برخې خوال او د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ چې موږ په 2018 کال کې هم کړي او په 2018 میلادي کال کې هم دغه شان ملاتړ کوو. خاغلی قوقندي دا هم ویل چې په دې هیواد کې په تیر میلادي کال کې 1.5 میلیارډ ډالر پانګونه شوې ده چې د سکل په لومړیتوبونو کې د سوداګرۍ وزارت هیله لري چې دا شمیره لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سه‌شنبه په ورځ د سوداګرۍ او صنایعو خونی د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د کاروبار د وضعیت په اړه خپل ارزونه له رسنیو سره شریک کړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلینو ویلي چې د ځمکو او برېښنا نشتوالی، د قوانینو پیچلتیا، اداري فساد، نامنی او داسې نور هغه لاملونه دي چې د خصوصي سکتور فعالیتونه ستونزمن کړي دي. د دوی په ارزونه کې ننګرهار او هرات هغه ولایتونه یاد شوي چې د نورو کلونو په پرتله پکې کاروبار پرمختګ کړی، خو بلخ او کندهار کې د کاروبار وضعیت نامناسب خودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه کسه هم د سوداګرۍ وزارت لخوا د یادو لومړیتوبونو په ګوته کول ستای، خو وایي چې دوی باید په خپل ژمنو عمل وکړي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی په دیاله ازادي راډیو ته وویل
دا ولایتونه چې د وزارت تجارت په طرف نه راشي دي، پس تجارت په دې شریک دی د وزارت تجارت سره، موږ به استقبالو او امیدوار یو چې عملی شي. تر اوسه پورې د کاغذ په مخ باندې ډېر پروګرامونه او ډېر پلانونه جوړ شوي دي، مګر هغه عملي شوي.
خغلی الکوزی ویل افغان دولت باید د ترانزیت په برخه کې د پانګوالو د ستونزو د هواري لپاره پراخه حلې ځلې وکړي. نوموړی وایي همدا اوس افغان سوداګر د سیمې له هیوادونو سره د ناسم ترانزیت له امله هر کال په اوسط ډول له 15 تر 600 میلیونه ډالر زیان کوي. د دې ترڅنګ د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظی وای د اقتصادي ودې لپاره یو شفاف ستراتیژي ته اړتیا ده چې د په خبر افغان دولتي ان لري. دی وای دولت د کار در رامنځته کولو لپاره ځانګړی پلان نه لري او د پانګونې په برخه کې لوړ مالیات د پانګوالو د تیښتې لامل ګرځي چې باید دولت دې برخه ته جدي پاملرنه وکړي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو، بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان مالی وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو مهم آسیایي بانک پلاوی افغانستان ته راشي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا او بنسټیزو کارونو د ښه کېدو په هدف له بیلابیلو لارو څخه هڅې روانې دي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان مالی وزارت وایي په داسې حال کې چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې بنسټیزو کارونو ته کمه پاملرنه شوې ده، خو اوس دوی په دې برخه کې هڅې پراخې کړې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس چې افغانستان د آسیا د زیربناو او پانګونې د بانک غړیتوب خپل کړی، په دغه هیواد کې د بنسټیزو کارونو برخې ته هم پاملرنه ډېره شوې ده.
زموږ موخه دا ده ترڅو له دغه فرصت څخه ځانګړې استفاده وکړو، تر څو له یوې خوا د زیربنایي پروژو یا د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو په پایله کې موږ په افغانستان کې د اقتصادي رشد یا پرمختګ په برخه کې یوه مثبته پایله ولرو. د یاد بانک لخوا په آینده کې یو تخنیکی هیئت افغانستان ته راځي تر څو مشترکاً د افغانستان له حکومت سره کار وکړي د مطالعې په برخه کې.
خو دا چې افغان حکومت به په کومو بنسټیزو برخو کې له یاد بانک څخه د مرستې غوښتنه وکړي مالیه وزارت په دې اړه څه نه وایي. افغانستان تیره میلادي میاشت د آسیا د زیربناو او پانګونې بانک غړیتوب خپل کړ. دا بانک دوه کاله مخکې د چین د ولسمشر لخوا د ریل ګاډي د پټلیو د جوړولو بریښنا رسونې د ګازو او په مخ پر ودې هیوادونو کې د سړکونو د جوړولو په شان د لویو پروژو لپاره د مرستو د برابرولو په هدف جوړ شو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي وایي د اقتصادي پراختیا ترڅنګ د دغه بانک له امکاناتو څخه ګټه اخیستل کولی شي په سوداګرۍ او ترانزیت هم ښه اغیز ولري.
افغانستان کې په سوداګرۍ، ترانزیت، صادراتو او وارداتو د پام وړ اغیز لري.
افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان شانګهای ایکو او سارک سازمانونو غړیتوب لري. خو د اقتصادي چارو افغان کارپو تاج محمد اکبر تیرو غړیتوبونو نه د سمې استفادې نه کولو موضوع ته په اشاره سره وایي چې حکومت په لدی بانک څخه هم سمه ګټه ونشي اخیستلی.
حکومت د هیواد د اقتصادي او ټولنیز پراختیا لپاره پروګرام نه لري، ځکه دا سی او هر اړخیز پلان چې ټولو سکتورونو او سیمو ته پکې پام شوی وي نه دی موجود.
نوموړی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د څو لویو ملي او سیمه ییزو پروژو تړونونه وشول خو له عملي کار څخه یې خبر نشته. د ښاغلي اکبر په وینا تر کومه چې حکومت په خپلو اقتصادي پالیسیو کې بدلون رانولي، یوازې د اقتصادي بنسټونو غړیتوبونه چندان ګټور نه دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې او مانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د دوو کلنیو مشایرو رپورټونه اوري.
زه د دې سیمې رواجو ځنې بیزاره یم، زه د دې ظلم او قتلو ځنې بیزاره یم.
تندے میں پاک رنو سجدہ میں پکی وہ ساتھلا نظر میں وہ بین زگیوہ میں پکی وہ ساتھلا
لشائر او لکوال عرفات پردے سر مرکا
بیا می دی هغه چانوم نه چې هغه ما تا ګران نو د هغه نام لاندې دا توشیګان معنی کلی دی او دا
د زری کړه کې د جایزو د غونډې رپورت
د څه طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه وخت په افغانستان کې اول کتاب دی.
لاندې کایت ک وخت نور مطالب هم اوریدل شي. پیل خبرونه کوو. همایون واد د تیری اونه فرنگی خبرونه راو روی.
د زری کړکی اکاډمی کلنۍ جایزې وویشل شوې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د صبر د میاشتې په درېمه نیټه په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکی د اکاډمی بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکی د جایزو پر معیارونو خبرې وکړې او ویل دا جایزې له شپږو کلونو راهیسې هر کال هغو لیکوالو او شاعرانو ته ورکول کیږي چې کتابونه یو کال مخه چاپ او د دې اکاډمی د غړو لخوا ارزول شوي وي او د اکاډمۍ له معیارونو سره برابر وي. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې د جوایزو د ورکړې دود ضروري وباله او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د ادبي جایزو ورکړه چې له څو کلونو راهیسې ځنډېدلې نویو معیارونو ته په پام سره بیا پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري هم خبرې وکړې، ویل چې وزارت په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د بیلابیلو هنري او ادبي برخو مخکښانو ته جایزې ورکړي. د زری کړکی د اکاډمي لخوا سکال پوهان لطیف بهان، ډاکټر احسان الله درمل، امیر مرواج، علي پیام، حمیده مرزاد او نعیم آزاد د جایزو مستحق پیژندل شوي وو. په همدې اړه په روانه خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. پر اسلامی فرهنګ د تصوف د نقش نړیوال سیمینار جوړیږي. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د سور د میاشتې په پنځمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، پر دې تاکید وشو چې د دې سیمینار له لارې باید هڅه وشي چې تصوف لکه څنګه چې ښایي خلکو ته معرفي شي. په دې غونډه کې استاد نجیب الله منلی د دې کمیسون د رئیس په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده چې دا نړیوال سیمینار د روان کال د زمري ریاست په میاشت کې په کابل کې جوړ شي.
د تیرو کلونو په څیر سخت کال هم په لغمان کې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره تر سره شوه چې پر لغمان، کونړ او ننګرهار سربیره له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو هم شاعران وربلل شوي وو. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د قاسم رجا پغک کی د شین لغمان دا ترانه د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له حویلۍ څخه اورېدل کیږي، چیرته چې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په خپلې پرانستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې خپل شعر هم واوروي او د نورو هغو ته هم غوږ ونیسي.
ډیر هغه دوستان چې په تیر کال مشاعره کې مو سره لیدلي وو، شعرونه مو ویلي وو، شعرونه مو اورېدلي وو، یو ځل بیا د پسرلي موسم کې د شعر ویلو اورېدلو او د کتلو لپاره د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې ګورو. هر یو شاعر شعر وایي، د بل شاعر شعر ته غوږ کېږدئ، تر هغې چې تاسې سره ستړي شوي نه یو، تاسې بس کړي نه یو، موږ له تاسې سره یو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل غزلونه او نظمونه وویل چې د دلگیر عمران الله خنجر او عرفان الله بیدار د غزلونو نمونه یې ستاسې پر وړاندې ګدو.
تندی می پاکړلو، سجده می پکې وساتله، نظر می ووینځي و می پکې وساتله، د قرأت غږ نه می جوړ کړل زرینه کوټه، ټول شپه وی خوم ستانه مو می پکې وساتله، اتر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخړل، یار وسال راوړلو شپه می پکې وساتله.
لاوتای د دې دور لولکې نه یې مزه، پریښې و خپل حال ته زمانې نه یې مزه، چې څه دې زما استاد تر منځه دومره د ګرانښت خبر په دغې ورکې فلسفې نه یې مزه.
زړه یوازې نه دی یار مې وړې، نظر هم دی سترګې غړومه، خو څه نه وینم قسم دی، یو انتخاب کوای کوم یو پکې سم دی، لاس کې دی وسله د شیخ جیب کې دی قلم دی.
دا چې د ولایتونو په کچه کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو په تخیل څومره مثبت اغیزه کوي، دا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد لال پاچا زمونداران ځوابوي.
دغه ډول مشاعرې نه یوازې چې د ذوق خړوبولو کې سره ونډه اخلي، دا موږ ته د عملي درسونه هم دي، او بل د هېواد د ګوټ ګوټ نه چلته شاعران راځي، یو له بل سره تفکر او تخیل دا سره شریکوي، تجربې سره شریکوي، د دوی هغه مینه او تګ او راتګ زیاتیږي، نو دا ماته یو روزنیز مرکز هم ښکاري.
په مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل، چې یو ځوان د شفیع الله بابرزي د خونځي په نوم نظم په ښکلي غږ ترنم کړ، چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې کدو.
دهوان بچو خون زیده دمکتر زنگ مر شوه بگلو سوره سوره ده دهوان بچو خون زیده دهوان بچو خون زیده.
په دغه مشاعره کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمی هم برخه اخیستی وه. نوموړي وویل چې دغه شان درنې مشاعرې د ولایتونو د ادیبانو ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو تر څنګ د سیمې په امن او امان هم مثبت اغېز شیندلی شي.
دغه مشاعرې پیغامونه رسوي، فکرونه وصل کوي، د مختلفو ولایتونو ځوانانو او د فرهنګ مینوال جاتوي، او دغه مشاعرې په سولې او ثبات کې ډېرې ګټورې تمامېږي. دغه مشاعرو پیغامونه تعقیبول ډېر مثبت پیغام راتلونکي نسل ته.
تر مشاعری وروسته ځایي سندرغاړو محلي موسیقي هم وړاندې کړه، چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېده.
د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې په دې ورځ کتاب خرڅونکي او چاپونکي د کتابونو نندارتونونه جوړوي او خلک د کتاب لوستلو او اخیستلو ته هڅوي. په کندهار کې د عامه کتابتون مشر وایي دوی ځینې کتابونه نه لري، په تیره هغه کتابونه چې د پانتون محصلان ورته اړتیا لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی عامه کتابتون ته ورغلی او دا راپور برابر کړ.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو ترڅنګ یو عامه کتابتون هم ستچی څوار لزر بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساينسي، اسلامي او نور کتابونه پکښسته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسکونه ځوانان د آزادې مطالعې لپاره ورځي چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته او دوی ورڅخه د خپلو درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
دلته چې موږ سره وخت انګلیسي کتابونه مطالعه کوم او بل د خپل د کتاب ښوونځي محصل یم او کوم وخت چې موږ معلومات غواړو چې پیدا کړو د کتاب ښوونځي هر ډول معلومات هر شی معلومات پیدا کړو.
دلته کتابتون ته د شپږ میاشتې کېږي چې راځم. خپله د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي یو محصل یم او ما چې ډېر خوښ وه کتابونه هغه تاریخي کتابونه دي چې زیاتره دلیه پیدا کېږي او دغسې د شعر او شاعرۍ سره هم مینه لرم چې دغه کتابونه هم دلیه شته.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د ګڼو سیمو اوسیدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري د کتاب ویل پکښې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستری د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشاره وایي چې دغه ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستری په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نشته او کوي هم لاسرسی کم دي. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې د اړتیا وړ کتابونه نشته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کېږي. ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پوهنځیو کې تدریسېږي، بیا دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا پر هغه باندې دې کار کوي. خو زموږ بیا موږ وایو چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي چې هغه مربوط په پوهنځیو پروژې لکه د اقتصاد پوهنځي زموږ کتابونه ډېر کم دي نه لرو، لکه د زراعت پوهنځي د کتابونه موږ نه لرو، همدارنګه د طب پوهنځي د کتابونه مو کم دي. خو عمومي کتابونه مو ډېر لکه اوس تاریخ چې منصور ادبیات چې منظوم ادبیات اسلامیات دا برخې مو ډېرې کوي دي. پیاوړي
د ځینو څېړونکو په وینا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د کتاب د لوستلو دود ورځ په ورځ پکې کمزوري کېږي. په ځانګړې توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د میرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو دیارلس کلونو کې توانېدلي چې د هیواد په ښارونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تیر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل، خو تر اوسه یې لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د غویې اسور د میاشتې په لومړۍ نیټه په کندوز کې د شمال کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په کندوز کې هر کال د شمال کلنۍ مشاعرې ترڅنګ د ریدی ګل ستره مشاعره هم جوړیږي. زموږ همکار حدیث پردیس دې مشاعرې ته ورغلی. په پیل کې د تخار پوهنتون استاد محمد نذیر روحانی پوښتلی چې ولې ډیری مشاعرې د پسرلي په موسم کې جوړیږي. ورپسې د څو تنو شاعرانو شعرونه هم اوریدلی شئ.
د کال په اوږدو کې هم که همداسې مشاعرې وي دا ښه خبره ده، خو یوه خبره چې د یادولو وړ ده هغه ده چې دغه د پسرلي موسم په خپله داسې یو شاعرانه موسم دی. په دې وخت کې د یوې خوانه خو د ولس یو دروند ژمی تیر کړی وي، د بلې د خوانه د پسرلي په موسم کې یو خو سیمه شنه وي، ګلان ورسره غوړیږي، همدارنګه شاعران هم ورسره غوړیږي. خو د دغه د خاطره چې دا د کال په مختلفو فصلونو کې وشي چې تر څو ټولو مشاعرو ته خلک ورسیږي هم دا هم یو ښه خبره ده.
شمال دودیزې مشاعرې په رابطه راته کوئ چې دا مشاعره تاسو هر کال کوئ او په دې کې د کومو سیمو نه شاعران راځي برخه اخلي؟
شمال دودیزه مشاعره هر کال یو ځل نیول کیږي او د مختلفو سیمو نه په دې کې شاعران راځي. په دې کې شاعران هر څوک د خپل زړه غږ وړاندې کوي او هر ډول شعر ویلی شي پرته له دې نه چې مثلا ځینې داسې اشعار وي چې هغه د یو چا شخصیت ته پکې توهین وي. داسې یو شعر نه باید چې وویل شي.
ساز محترم ډېره زیاته مننه. بې
روزګاري د سړي غم زیاتوي، دا زندګي د سړي غم زیاتوي. مینا کول کوي له هر چا سره بس خالی د سړی غم زیاتوي. ما اوریدلی دی لړی رو خلکو ما اوریدلی دی لړی رو خلکو چې تنهایی د سړی غم زیاتوي. واده هم خدای په دې وخت کې مړه بيخي د سړی غم زیاتوي. ډیره مننه. فکر او سوچ به یو ټول په کور کې مسافرۍ د سړی غم زیاتوي. عجز دار سره ومنه چې ستا شاعري د سړی غم زیاتوي.
د ارچی ولسوالۍ له جنګ ځپلې سیمې راغلی ځوان شاعر مطیع الله عجز له خپلو بیتونو نړۍ مننه. درنو اوریدونکو، مشاعرې په دې برخه کې سلیمان حسن ته په یو دو بیتونو بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر وای وایي. ویښ مې دی ضمیر د مینې زغرې جوړوي، څومره چې حالات ورته لښکرې جوړوي او پټ وي طوفانونه د شاعر په خاموشۍ کې او مشي پرې غلط چې بس خبرې جوړوي. سلیمان حسن.
چیار مې ناراضي او زور تزاری کوم نو بیا به خامخا رنگینه شاعری کوم. یار مې مغرور دی قربان پسې ټپن کوي، زور ته هسې په غزل بلا خوری کوم. لکه مجنون یم او غم د جانان اخلم په سر، ځکه په هر وخت کې د امن رویباری کوم. د زړه په ژبه مې د حق او د وحدت کلمې اشنا کافر ذکرم، پختون یم بیداری کوم. ظاهر ادا د غش خوخه ده چې صبر کوي، خو زه پر یو گزار په مثل د ښکاری کوم.
زه د دې سیمې رواجو ځنې بیزاره یم، زه د دې ظلم او قتلو ځنې بیزاره یم چې فیصلې کوي زموږ د مرګ زموږ په مخ کې، د داسې قام او قبیلو ځنې بیزاره یم. وایي چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي، چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي، د داسې ورونو او پلرو ځنې بیزاره یم. مور راته وایي چې لورې خیر دی، حوصله کوه لږ، د دغو خلکو وران فکرو ځنې بیزاره یم، د دغو خلکو وران فکرو ځنې بیزاره یم. موږ پښتني په پښتنه جامه سنباله ښیو، د لنډ کمیز تنګو پیسو ځنې بیزاره یم.
ښاغلی احسان الله درویش.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. یو ټپی زه دا وایي، وای په وینو رنگ می سور سال شو، کور می لوګی لکه ماڼه شو، سوری په ډزو می تاله شو، او پیدا په باګرام کې می باهو شو، او تلا په بری تو لاس وهی لالا دیما. مننه. وای په تخت و تاس کې لوی شولې هلمنده زما ژونده، غلیم ته گورستان شولې میونده زما ژونده. او لهینو ځینې لوی یو کتاب تندې میراث پرېښود، ارمان کې ځواني مرګ لوی شولې او ژونده زما ژونده. د هجر ناکردې چې مې په زړه باندې تیریږي، د زهر له ترخو ډک شولې خونده زما ژونده. د لرې او د برې په واده کې چې شاهد وم، ټوټه ټوټه یو ځای شولې پیونده زما ژونده. مننه. او شوي سپینې تورې ټولې د تقدیر در باندې تیرې، د دوه ژامو تر منځه شولې خونده زما ژونده. او درویش دی سل کلن هجر د زړه په ځمکه تیر کړ، د زغم او غم سمبول شولې ډیورنده زما ژونده. او غلیم ته گورستان شولې میونده زما ژونده، او په تخت و تاس کې لوی شولې هلمنده زما ژونده.
په دې وروستو کې د ښاغلي عرفات پردیس د شعرونو یوه ټولګه په کابل کې رڼا مطبعې چاپ کړې ده چې نوم یې دی توشی نظمه در نظر زما ګوتې ستا سنگار. ښاغلي عرفات د دې ټولګې ټول شعرونه په توشی ادبي صنعت کې ویلي دي. توشی لفظي صنعت دی چې اکثرا شاعران د خپل کلام د رنګارنګۍ او د مخاطب د پاملرنې او توجه د جلبولو په خاطر کاروي. ځانګړنۍ دا ده چې شاعر د خپلې خوښې یو نوم یا بله د راز او رمز کلمه په خپل شعر کې داسې ځای په ځای کوي چې د چا نه ورپام کیږي. دا هر باید په منځ پای یا د مصرو په سر کې مطلوب توري راوړي چې کاغه را بیل او په ترتیب سره یو ځای شي د شاعر انتخاب شوی کلمه ورنه جوړیږي. دا صنعت پخوانیو شاعرانو پالل، خو په اوس وخت کې داسې بیلګې ډېرې کمې موندلی شو. دا چې د ښاغلي عرفات څنګه پام راوختی دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکار محمد عدیس پر دې سور سره کړی ده.
دا کوم نوی کتاب چې چاپ شوی دی، عنوان یې دی توشیح نظم در نظر زما ګوتې ستا سینګار. نو دا اشعار به ما کله ناکله لیکل، توشیح اشعار به مې لیکل، او نو ما سره د دې د چاپولو او د دې د نشرولو هوډ نه و چې زه دا چاپ کوم. دا به د کتاب په بڼه باندې او دا به بیا خلک خوښوي، خو هغه خپل دردونه او خپل مشکلات د خپلې ټولنې دا مې دی او نظم په چوکاټ کې سره راتون کړی دیو. بیا مې د هغه چا نوم چې هغه ماته ګران و د هماغه نام لاندې دا توشیګانې ما لیکلې دي، او دا کتاب د پښتو په ادب کې نو چې مکمله توشی وي نه ده چاپ شوی، او د ده محتوا چې دا نو ټول وطن دردونه مشکلات غمونه نادودې نو چې هغه موږ خپل لیدلي هغه هم په دې کتاب کې سره راټول کړي دي.
تاسو ویلي چې په دې کتاب کې یعنی ټول توشی غزلیات دي، دا راته وایست چې د توشی غزل او د شعر ترمنځ فرق په څه کې ده؟ که لږ زره د دې د جوړښت په رابطه راته وغږیږي.
توشی اشعارو فرق دی نورو اشعار سره دا دی چې دا په یو فرمول کې ویل کیږي. مثلا زه د افغانستان په نامه باندې توشیح لیکم، دته باید زه داسې یو موضوع غوره کړم چې دا د افغانستان کلمه کې چې کوم توری راځي دغه که چیرته نو دغه هره مصره موږ د ده لومړني توري په ترتیب سره یو ځای کړو نو دنه د افغانستان کلمه راووځي.
وبخښئ چې پوښتنې مې قطع کوم، تاسو ویلې چې مثلا یو نوم مخکې نه په ذهن کې ټاکل کیږي، افغانستان مې یاد کړ، بیا ورته دا توشی غزل لیکل کیږي. یو پوښتنه دا ده چې دغه خپل شعر دا خو یو الهام ده، او بیا چې کله تاسو مخکې نه یو موضوع ټاکئ مثلا یو نوم د افغانستان یار څه بیا دا لیکئ ډیر سخت نه ده؟
دا نو لکه د یو ماشوم سره چې جګړه کوي نو ماشوم چې ډیر درته ګران وي نو هغه به د زړه ټوټه وي، هغه به درنه یو څه غواړي چې دا ما ته راکړ، نو ته به کوشش کوي چې هغه ته قناعت ورکړي، د خشونت نه کار وانخلي، د هغه زړه په لاس راوړي. نو د توشی اشعار لیکل هغه ډیر ستونزمن کار دی په واقعیت سره، چې ما د نورو ادیبانو شاعرانو نه دا اوریدلي چې د هر ښه شعر لیکل عیناً لکه یو زیګون دی، خو بیا توشی د هغه نه هم سخت دی.
تاسو چې هر کله وغواړئ توشی غزل لیکلی شئ، او که دام یعنی د نورو اشعارو غوندې یو الهام تاسو ته راځي او بیا یې لیکئ؟
نو زه که هر کله وغواړم زه کله نه کله خپلو دوستانو ملګرو سره ټوکې کوم، نو چې که چېرته ما زندان ته ولیږئ او زه په یو تیاره او یوازې کوټه کې ناست یم، نو زه د میاشت یو کتاب درته لیکلی شم، او زه توشی اشعار لیکلی شم، او داسې ورځ راغلی ده چې ما دوه او درې هم لیکلي دي. بل د الهام موضوع تاسو یاده کړه، نو هغه یو عمومي دغه
یو بله موضوع چې غوښتلم هم دا پوښتنه درنه وکړم چې بعضې توشی غزلیات داسې وي چې دا لومړی توري سر راټول کې بیا یو نوم ترې راوځي. بعضې داسې توشی غزل هم شته دي چې یعنی د هر بیت مثلا د هر بیت هغه اول توری چې راواخلي، یعنی هدف مې دا ده چې په عمودي شکل په افقي شکل چې د سره ټول شي د هغې نه یو نوم راوځي. د دغه فرمول دی کې په دا کتاب چې نوی چاپ شوی داسې توشی غزلات شته دي که دغه جوړښت باندې راته لګو؟
او په ده کې په ډول ډول فرمولو کې توشیحات شته، یعنی دا مکمل غزل نه دی، په ده کې قصیدې هم شته دي، په ده کې غزل هم شته، په ده کې مثنوي هم شته.
ډیره زیاته مننه کوم د لابر یو په هیله
مننه. تاسو نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو د متلونو خپل کیسې وی چې متل ورنه بوټی د لوي، بل له متلونو ورسته په متلونو پوری تړل شوی کیسې دي چې خلک یې ور پوری جوړوي. ځینې وخت تصادف هم داسې کیسو ته زمینه مساعده وي. په دې نقل کې چې اوسې وږمه جبارخیل ولی کیسه په تصادف ولاړه ده.
چې څه کری هغه بری بی. دیوی مور کی یو زوی مسافر شو. مور یې ورته پریشانه وه، دعاګانې یې کولې چې خدای یې په خیر راستون کړي، او هره ورځ یې یوه ډوډۍ تر کړکۍ د باندې ایښوده چې که څوک بې وزلۍ لاروی وخوري او دعا ورته وکړي. یوه بملا کوپ سپین ګیری بهر مازیګر دغه ټوټۍ راواخیسته او وبه یې ویل چې څه کرې هغه بریبې. د مسافر زلمی مور په اوله کې یو څه حوصله ورته وکړه، خو ورو ورو د سپین ګیری خبرې بې حوصلې کړه. له ځان سره یې وویل د هېدو دعا په ځای متلونه راته تیروي او اخطارونه راکوي. یوه ورځ چې د سپین ګیری متل ډیره په قهر کړې وه، په ډوډۍ کې یې زهر ګډ کړل او زهرجنه ډوډۍ یې د کړکۍ مخې ته کېښوده. خو سپین ګیری لا نه و را رسېدلی چې پښیمانه شوه، لرې یې کړه. د هغې په ځای یې روغه ډوډۍ کېښوده. سپین ګیری راغی، روغه ډوډۍ یې واخیسته او خپل متل یې تیر کړ. په هغه ماسخوتن ناڅابه د ښځې د کور دروازه وډبېده. دا چې وربوته ګوري مسافر زوی ولاړ دی. زوی د وچ لرګي غوندې وچ کلک شوی و. مور ته یې وویل په لاره کې مې څه خواړه ونه موندل، او چې کور ته لږ را نږدې شومه د لوږې له لاسه له حرکته ولوېدم، خو خدای رحم راباندې وکړ. یو په ملا کوپ سپین ګیری راباندې پیښ شو، ډوډۍ یې راکړه او له هغې سره مې په پښو کې حرکت پیدا شو، ګینې مړ به وم. مور ته د بوډا متل ور یاد شو. زوی ته یې وویل سپین ګیری څه رنګ سړی و. زوی یې ورته وویل د ماښام په تیاره کې مې رنګ ته پام نه شو، خو ملا یې کوپه وه. ویل یې چې هر مازیګر دغه ډوډۍ د یوه کور له کړکۍ څخه راوړم او په همدې نس مړه وم، خو نن شپه خیر دی، وګه به څملم چې مقصد ته ژوندی پاتې شي.
د ثور د میاشتې دریمه نیټه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. په کابل کې له شپږو کلونو راهیسې هر کال په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي هغو کتابونو ته چې په تیر کال کې چاپ شوي وي او د دې اکاډمي غړو انتخاب او ارزولي وي جایزې ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکۍ جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکۍ د جایزې او معیارونو په باره کې خبرې وکړې. نور حال زموږ همکار محمد عدیز پردیس راکوي.
د اپریل درویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ هر کال د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځنه کیږي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې پر رسمي غونډو سربیره کتاب چاپونکي او کتاب پلورونکي د کتابونو نندارې هم جوړوي. همداراز له تیرو شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د زری کړکۍ اکاډمۍ او شمیر لیکوالو ته جایزې هم ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د زری کړکۍ د جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او دې جایزې ځانګړنې بیان کړې.
د 1990 کال د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځنې محفل ته او د زری کړکۍ د جایزې د توزیع پهګم محفل ته خراغلاست. د کتاب نړیواله ورځ د تاثیر ټولو ته مبارک وي. زری کړکۍ جایزه شپږ کاله مخکې مونږ پیل کړله، او هدف دا و چې داسې یوه جایزه په افغانستان کې چې که امکاناتې کمی مگر د هغه چا د خوانه چې د کتاب سره سروکار لري، د کتاب سره مینه لري، هغه چا ته ورکړ شي چې کتاب لیکي. په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي د حکومت د خوانه، د فرهنګ وزارت هم هر کال ادبي جایزې ورکوي، کله کله انجوګان هم په مختی ډول باندې یو جایزه نیما خودي خو ورکوي، هغه هم کله یو کلنی. زمونږ هدف دا و چې یو وړوکی جایزه، مطلق افغانی جایزه، او د داس چا د خوانه ورکړل شي چې په دې ټولنه کې د کتاب د نقد سره سروکار لري. نو څو کسه دوستان سره یو ځای شو، داسې کسان چې ځان ته نقد وایي په همدې نامه په ټولنه کې پیژندل شوي دي، او زمونږ ادعا دا ده چې د سلیم زو خوندان دي. دوی کتابونه ګوري هر کال، او پرتل دي چې د ژبې په باره کې فکر وکړو، پرتل دي چې د موضوع په باره کې فکر وکړو. هغه کتابونه چې موږ ته د کال غوره کتابونه ښکاره شوي دي، هغوی ته جایزه ورکوو. د جایزې مبلغ ډیر کم دی، 15000 افغانۍ دي، مگر دا هم قصدن دا کار شوی دی. د دې جایزې ارزښت باید د دې مادیاتو کې نه وي. په اروپا کې دا مثال ز ډیر یادوم د ګونکور جایزه تر څو کال مخکې پورې لس فرانک وه، بیا چې پیسې بدل شو د لس فرانکو نه لس یورو ته واوښتله. مګر داسې یوه جایزه ده چې د فرانسې ټول لیکوال په خوب کې هماغه جایزه ګوري.
د زری کړکی جایزه د کوم معیارونو لمخې ورکول کیږي؟ یو ځل بیا ښاغلی منلی،
د زری کړکی د پاره پنځه عمده ارزښتونه دي چې په نظر کې نیول کیږي. اول ارزښت د هنروری او هنرپروری ارزښت، هغه آثار چې مونږ دلته جایزه ورکوو باید یو هنری ارزښت ولري. او هنر نه د ژبې تابع دی، نه د سرحد تابع دی، نه د وطن تابع دی، نه د رنگ تابع دی، نه د مذهب تابع دی. هنر هنر دی او ټول دنیا کې هنر دی. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیسو انسانیت دی، او د انسانیت په طبعاتو کې د بیان ازادي او د فکر ازادي ده. هغه اثر چې مونږ دلته جایزه ورکوو په یو شکل نه یو شکل باید چې د انسان او د انسانیت د لارې مشال ووسی. دریم ارزښت ژبې ته درناوی دی. هر هغه څوک چې په افغانستان کې کتاب لیکي، کتاب په ژبه لیکل کیږي، ژبه خپل معیارونه لري، خپل اساسات لري، خپل اصول لري. که چیرې د لیکلو ژبه په ښه ژبه نه وي نو طبعا هغه خاصر نشي بلل کېدلی. څلورم مهم اصل د افغاني ادبیاتو ته د یو نوي څه راوړل دي، د یو نوي فکر راوړل دي. یو څه باید ولري، دا کېدای شي چې نوی فکر اوسي، کېدای شي چې نوي مواد اوسي د ترجمې د لارې، او کېدای شي چې یو نوی لار اوسي. ته د ارزښتونو تر څنګ وروستی ارزښت د ملي یووالي ارزښت دی چې مونږه کوشش کړی چې هغه کتابونه ته جایزه ورکړو چې په یو ډول نه یو ډول مونږ سره یو ځای کوي. هغه کتابونه چې مونږ سره بیلوي په دې ځای کې ځای نه لري. نو زمونږ د انتخاب سره کېدای شي څوک موافق اوسي، کېدای شي څوک سره مخالف اوسي. نو کېدای شي څوک سره مخالفت کوي، هیڅ مشکل نشته. مونږ د خپل نظر نه دفاع کوو، مګر مونږ زمونږ نظر په دې معنی نه ده چې دا وروستی نظر دی او هغه کتابونه چې مونږ غوره کړي هغه ښه کتابونه دي، نور کتابونه ښه نه دي. نور کتابونه به هم ډېر ښه وي، مونږ دغه غوره کړي دي.
د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر د جوایزو دوه ضروري وباله، او د اطلاعات او کلتور وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د وزارت په چوکاټ کې د ادبي جوایزو پروسه چې له څو کلونو راهیسې ځنډیدلې بیرته د نوي معیارونو پر وړاندې کې پیل کړي.
کتاب جایزه زما په خیال ضروري شی دی، یو ضروري دود دی، ټولنه ورته اړتیا لري. مخکې استاد منلی وویل د فرانسې د کنکور د جایزې وویل چې اوس نه ښه دی، چې په مادي لحاظ باندې صرف لاس یورو ورکوي. او نن مې واورېدل وایي فرانسه غواړي چې د یورو له سیستم ووځي، نو بیرته به مادي هغه اندازه به نوره هم کمه شي. لیکن معنوي ارزښت لري، او طبعا انسان معنوي حمایت ته هم ضرورت لري. خو جایزه هغه وخت معنوي اهمیت پیدا کولی شي چې د مشخصو دقیقو معیارونو له مخې ورکړی شي. زری کړکی تر ډیره حده دغه معیارونه پوره کړي دي، او د وخت په تېرېدو سره به د دې اهمیت نور هم زیات شي. دلته جناب استاد باوری سرپرست وزیر تشریف لري. زما په نظر اطلاعات و کلتور وزارت به هم دغو جوایزو ته پام وکړي، احیا دي کې په واقعي معنی په دې تیرو پنځلسو کلونو کې حداقل چې زه ځینې خبر وم هیڅ معیار نه و پکې. البته دا د هغه ګناه نه وای د وزارت په مجموع کې مشکلات وو. خو داسې یو طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه واقعا په افغانستان کې اول کتاب وي. د ما په خیال سرپرست وزیر صاحب تشریف لري، تاسو هم تاکید پرې وکړئ، په دې خبره دې غور وکړئ او کومک کېدای شي موږ به ټول ورسره کومک وکړو چې د کتاب جایزه په دولت لخوا د اطلاعات و کلتور لخوا په واقعي معنا احیا شي. هغه مقدار دې هم ډیر شي، دومره یو مقدار دي چې د عقل د لیکوال خود یو کال گزاره پی وسی. دا دومره پیسې په دې مملکت کې مصرفیږي د لیکوال لپاره دیم دا کار وسی. البته د کتاب د جایزې د ورکولو معیارونه دي هم له سره تعریف شي او دقیق معیارونه دي ورته جوړ شي. او که چیرې بیکاره کتاب ته جایزه ورکول کیږي فقط که دا فرهنګ نورم ختمی.
پوهان محمد رسول باوری د کتاب د نړیوال ورځل منزل له څو اړخونو ګټورو بلل، او د ادبی جوایزو د ورکړې په باره کې د وزارت د تیاریو یادونه وکړه.
د نړیوال ورځ ده، البته موږ ملي ورځ هم لرو چې د سور میاشت په جریان کې ده. موږ به د خیر سره په هغه ورځ د ورځ منځو، او په پام کې مده چې د کتابتونو یو نندارتون جوړ کړو. زه ډیر ورته خوشاله یم چې دا ورځ منزل کیږي. په درې دلیل ورته خوشاله یم. یو دلیل دا دی چې د دې ورځې لمانځنه د دې لامل ګرځي چې خلک وهڅول شي مطالعې ته، کتاب لوستلو ته. دوهمه برخه هم لري، د دې ورځې لمانځل به تدی سبب هم سی چې هغه کسان چې په ذهن کې څه لري او د قلم توان لري هغه به لیکلو ته وهڅول سي. او درېیمه برخه په دې منځنه کې دا ګټه پرته ده چې د چاپ او تکثیر خبره به یې مطرح سي، نو د کتاب د خپرولو انګیزه به هم سي. یو دوی خبرې د وزارت د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري ته حواله شولې، او هغه دا چې باید د معیار مطابق خلکو ته جایزه ورکول سي او هغه وارزول سي. غزنبر صاحب دا خبره چې چاته کوم معیار په فکر کې مطرح دی او د هغه معیار پر بنسټ کتاب ارزي، دا خو مثلا تفاوت کوي. خو که مشخص سي چې مثلا په دې کټګوري کې کم کتاب ښه دی، تخلیقي اثارو کې کم کتاب ښه دی، په تخنیکي اثارو کې کم کتاب ښه دی، تاریخی اثارو کې کم کتاب ښه دی، که د داسې کټګوري پر بنسټ باندې وسي، نو زه فکر کوم که هغه مسلکي کسان بیا هغه برخې ته ورشي د هغه ارزونه وکړي هغه به زیاته تېروتنه نه لري. موږ د خیره همدا اوس پر دې کار کوو چې په مختلفو برخو کې جوایز چې د څو دوه درې کاله لکه نه ورکول شوي، زموږ اوس بیا د سره پلان دا دی د خیره سره چې اعلان به وکړو د خیره چې د اتویشتم د اسد ته چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده، او پخوا به هم په همدې ورځ دا جوایز ویشل کېدل، زموږ به هڅه دا وي د خیره چې تر دغه ورځې پورې په کم تر کمه په دولسو برخو کې چې زموږ سره اوس شته، په هغو برخو کې به مخکشانو ته او هغه کسانو ته چې مستحق وګڼل شي موږ به هغوی ته جوایز ورکړو. جوایز به دومره نه وي چې کال دې ګزاره په وسي، میاشت گزاره پوسی، بس یادو به مر او ژوند دی.
د وزری کړکی د اکاډمی غړي استاد لمګل سحر د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په پښتو برخه کې د زری کړکی د سکل جایزې ګټلې وي، او د اناکار یانینا پر ناولې لنډې خبرې وکړه.
د زری کړکی اکاډمی آیستا آیستا د خاطر روان ده چې د معیار په لو باندې ما کال په کال باندې کوم کتابونه چې جایزې ورکړې دي هر کال شسوې دي، تغیر یې کړی ده. البته ما خپل وړاندیزونه لرل استاد منلي ته چې واده یې کړی چې په راتلونکو کلونو کې به هغه په پام کې نیول کېږي، ځکه چې ډېر کتابونه داسې چې موږ نه یې خبر کاندید شوي نه یې. هم باید کاندید شوي کتابونه چې لیکوال یې خپله کاندید کړي هغه کتابونه موږ خپله ټول په دقت سره وخت ورته ولرو وګورو، او هم هغه لیکوال چې کاندید کړی نه یې کتابونه یې سړی وګوري نو ښه به وي. سږ کال ډېرو ښو لیکوالو ته او ښو کتابونو ته جایزې ورکړل شوي دي. په پښتو برخه کې چې زه په جریان کې یم، د استاد لطیف بهان کتاب اناکارینا ژباړه ده، هغه ته کتاب ورکړل شوی ده. د ډاکټر صاحب درمل کتاب شیرستان ته چې نوی کتاب دوه سره کال چاپ شوی ده، او د ادب تیوري په برخه کې او د قصه نشر پېژندنې په برخه کې یو ډېر غنیمت کتاب ده دیته، او همدا ډول دی نوی مازاد کتاب ته. لنډې خبرې به وکړم. یوازې د استاد لطیف بهان په کتاب باندې، د بهان صاحب کار په مجموع کې او همدغه کتاب یې څو ځانګړنې لري چې د ستایلو وړ دي، د تقدیر وړ دي، او ځکه هم دغه اکاډمي ورته ارزښت ورکړی ده. د استاد بهان کار هم د کمیت له مخې ډېر عالي ده، او هم په دې برخه کې چې دا مستقیمه له روسي نه ژباړه شوی ده. موږ زیاتره کتابونه له خپلو نږدې ژبو څخه ژباړو، یا له اردو یا له ایراني فارسي څخه. استاد بهان دغه کتاب او تر دغه وراخوا نور د تولستوی او شاهکارونه او نور کتابونه مستقیمه د غزبې نه ژباړلي دي، او دا کتاب چې دلته ورته جایزه ورکړل شوی ده اناکارینه 1500 مخه د فکر کوم دواړه جلد دی. دا هم له جنګ او صلح وروسته په نړیوالو شاهکارونو کې راځي، ډېر مهم شاهکار ده، او موږ متاسفانه تروسه پورې چا دا زحمت نه وګاله چې دا کتاب وژباړي. او سږ کال دا کتاب چاپ شو. د استاد بهان د استاد په دې کتاب باندې، په دې ژباړو باندې او په نورو ژباړو باندې لیکنې په کار دي، او دی د ډېر زیات تقدیر وړ ده چې په آینده کې هم باید تقدیر شي، وستایل شي. مننه.
د زری کړکی د اکاډمۍ بل غړي ښاغلی مجیب مهرداد د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په فارسی برخه کې د زری کړکی سګنی جایزې ګټلې وي.
ما برای جلوگیری از فروپاشی شیرازی اجتماعی ما داریم سه تا مسئله است: ادبیات، ورزش و موسیقی. و تنها امکانی است که ما برای ازید که اینمی جامعه را نگاه بکنیم و از فروپاشی بیشتر شیرازی اجتماعی جلوگیری بکنیم داریم. به مخاطرم است که ما از روزی که کلک زرین ایجاد شده در کنار استاد منلی بودیم و تا حال هستیم و در آینده هم خواهیم بود. ما هم در بخش هیئت داورای بخش فارسی یک دو تا شاعر و یک نویسنده را که در سال گذشته احساس کردیم که کارشان مؤثر بوده و چشمگیر بوده انتخاب کردیم. قطره مانده به دریا شدن هم مجموعه غزلی از بانو حمیده میرزاد است که من شما آمده باشن امروز، خدا کنه ما در غیابشان درباره کتابشان گپ زدیم، و یک کتاب شعر آزاد است از آقای امیر مروج به نام آخرین، و کتاب عصای روشنها مجموعه مقاله های در زمینه نقد ادبی از آقای علی پیام است. ما همی کتاب ها را انتخاب کردیم با عنوان کتاب های برجسته که در سال گذشته در زبان فارسی در افغانستان تولید شده، و به امید از این که ادبیات و فرهنگی های ما نقطه وصل مردم ما باشند.
استاد بهاند زری کړ کی د اکاډمۍ له مشرتابه او همکارانو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې ځوانان هم داسې بنسټونه جوړ کړي.
بارسنه ترمخه ټولو ته سلام، ټولو تر کله فوق کارونو کې چې ما کړی الته یو په جګړه او سولې کې یو بوډا جنرال دی، دا مشر بالکونز کې نومیږي. آغا خپل لور خپل کور کې روزي درس ورکړي، لور کتاب سره ډیره زیاته مینه لري. خو د ټولو ته امر کړی چې پوسترسان کله کتاب راوړي باید دی وګوري، ځکه دی نه غواړي چې لور په افراطي مذهبي کتابونه اخته شي. او په بل کتاب کې انا کړی نه کې خپل انا د کتابونو ډیره لیواله ده، او هر نوی کتاب چې راوځي دا غواړي هغه ولولي. دا مې د کتاب د ورځې په مناسبت د دې ورځې په ویاړ تاسو ټول ته مبارکي وایم. زه له ښاغلي منلي او د سره نورو همکارانو نه ډېره مننه کوم چې د دغسې یو بنسټ ایښی دی چې لااقل د ځینو آثارو یادونه کوي. خو اصلي خبره په دې کې ده چې دې وطن کې بې سبب شوق هنرهاست درین بې هنري. زه خو خپله کتابونه کلیکم او کیش باړم، اواله د لطیف بهان د پاره کوم، د خپل زړه لپاره کوم. هیڅ دا هیله نه لرم چې ماته به څوک په دې کې رتبه راکړي، ماته به څوک مډال راکړي، ماته به څوک اقزامه راکړي. په آلمانی ژبه کې چې د انا کارینینا وروستۍ ژباړه شوې ده په روسه کال، د هغې جایزه ډېره هم مادي هم معنوي ډېره لوړه ده. دلته به یادونه نه کوو سره لغه چې تر غنه مخکې هم شل واری دا کتاب ژباړل شوی دی آلمانی ژبې ته. نو که داسې وشي چې دا دوستان دا فرهنګیان خپله ځینې بنسټونه جوړ کړي او لااقل د دغه کتابونو چاپولو ته لاره واره کړي، ډېره به ښه وي. تاسو ټول نه مننه.
करे परदाना यंदा करोता दे होता दीवानों दीवाना यंदा करोता हम करे परदाना परदाना यंदा करोता ले पहचानियम खबर शवे पखलदानियम चिराग ले पहचानियम खबर शवे पखलदानियम राजनो खजानो खजाना यंदा करोता राजनो खजानो खजाना यंदा करोता दिल दे खुदा दीवानो दीवाना यंदा करोता हम करे परदानो परदाना यंदा करोता پلوی واشو یو مشال وتی نماشو کی دم پلوی واشو یو مشال وتی نماشو ها وتا پر پروانو پروانای لا تروتا غم پر پروانو پروانای لا تروتا دل دی خدا دیوانو دیوانای لا تروتا غم چری پردانو پردانای لا تروتا